السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د کاب یوهود نهمه د فبروري میاشتې 28مه. د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. تکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او د پاکستاني پلاوی مشري د سوداګری او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګری وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې پر جوړولو، پر سیمه ایزو اسعارو، سوداګری او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کیږي په دې ولایت کې په شیر یا سرخکان داخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شیر 315 مثبت پیښې ثبت شوي، چې سږ کال یې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شیر ناروغي د 40 ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی وو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا، شری او پولیو سراسري واکسین پایل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، د غرض ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د هغه په خبره د هغو کسانو لپاره چې مخکې د کورونا واکسین دوه ډوزونه لګولي، په دغه کمپاین کې به دریم استن یا تقویتي دوز یا بوستر ورکړل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي، د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په لوي رای ورکړه. روسیې دغه مسوده تیره اونۍ ویټو کړې وه. روسیې د پنځمې پورز سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې عملی د اوکراین له بیلابیلو شهرونو څخه ډیر خلک وتلو ته مجبور اسول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولیږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سنت پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو، وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر 2 نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ 500 لوبه کوي. افغانستان له بنګلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړې کې دواړه لومړنی لوبي بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه 2 مسابقه هم وکړي. خبرونه مده ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال اورو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.8، کندهار اسمان زای زای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21.12، مزار شریف اسمان زای زای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.12، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.12.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې خبری مجلې په راپورونو کې اوري. اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشي او سخت انتقادونه وکړل، خو طالبان یې دفاع کوي.
تلاشي په ډیر احتیاط روانه ده، خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي.
د طالبانو حکومت له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو عملیات وځنډول، دې کار انتقادونه پارولې. په افغانستان کې د قانونو پر وضعیت هم راپور خپرو.
اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی.
د ټولګټو وزارت د کارکوونکو پر ستونزو هم په دې خبري مجله کې راپور لرو.
د ټولګټو وزارت د پاتې معاشونه په عاجل او کم وخت کې اجرا کړي.
د روسیې او اوکراین کړکیچ ته په پام اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي. د خبري مجله تر اونیمو بجو ده.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
سهرانی خبری مجله ته غوږ یست. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. اروپایی ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشي د ناقانونه وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. سفی الله ستنگزی پرې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشۍ باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشي، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربیره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د څرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسېږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نهه سړي تښتونکي، 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
د ټولګټو وزارت په لسګونو انجینران او کارکوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راپدې خوا بې برخلیک سوي او د 2 میاشتو معاش نه دی ورکول سوی. دوی په کابل کې اعتراضیه غونډه کړې. دا هم تفصیل
د فوایدامي وزارت اړوند دا انجینران او نور پخوانی کارکونکي دا کوي چې د خپلو ماشونو د ترلاسه کولو او په خپلو بستونو کې د بیرته مقررېدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللي دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې لاویا تر 30 کسانو پورې رسیږي، د یک شنبې په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپلو 2 میاشتو ماشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقررېدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او احمد شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د 2 میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت ته، لوړ پوړو چارواکو سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل. هغوی کوم ځواب رانه کړ، اجازه موږ نه دی لاړ شئ رئیس الوزارت ته ورشئ. کله چې موږ لاړو رئیس الوزارت ته، هغه زموږ عریضه حبس کړه، بند یې کړه ځان سره. تقریبا دا دی وو تم نشته تریږي زموږ نه څوک احوال واخلي نه مو څوک پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي دا کوي چې د انټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کوي اوس وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخوانی جمهوری حکومت له وخت رانیولې تر دې دمه یې 2 میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې انټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري 7 میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فواید عامې وزارت ویان حمیدالله مصباح
د اسلامي امارات له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه 100 بستونه د انټیرا کړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی دی، ادارې عمر ته ملېږلې دی.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلی مصباح زیاته کړه چې د انټي بستونو له لغوه کېدو سره ماشونه هم پرې شوي او په دې اړه څه نشته. انټي د ملي فني مرستو عبارت مخفف دی او هغو ماشونو ته ویل کېږي چې په تېر جمهوري نظام کې قراردادي کارکوونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمېرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40,000 کسانو په انټي بستونو کار کاوه چې 10,000 کارکوونکو له اختیاري بودیجې او 1,000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات وځنډول. د طالبانو د حکومت ویان پرون ویل دا بهیر به تر هغو ودروي تر څو د هغو افغانانو وضعیت چې په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستانه وتلي ښه نه سي. ذبیح الله مجاهد ویلي کورنۍ له شرعي عذر پرته او ښځې له محرم پرته له افغانستانه د وتلو اجازه نه لري. ځینې افغانان دغه عمل غیر مسؤولانه بولي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
لڅو میاشتو راهیسې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو په هیله لسګونه زره افغانان د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیې په موقتو کمپونو کې میشت کړای شوي. طالبان وایي د همدغو ایسارو افغانانو ستونزو ته په کتو نور له افغانستانه د خلکو د ایستلو مخه نیسي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه په یو کانفرنس کې وکړه.
په دوحه کې اوس له 5000 ډیر افغانان په بد وضعیت په یو کمپ کې اوسیږي. همداسې په ترکیه کې ګڼ افغانان چې ځوانان تل په بې سرنوشتۍ کې اوسیږي، زموږ کورنۍ دي او اطفال شته، نو څوس دغو سرنوشت معلوم نه سي. موږ نشو کولای خپل افغانان ډنډ ته واچوو یا دریاب ته واچوو یا اجازه ورکړو څوک استفاده ځینې وکړي. تشویق یو حکومت مسؤلیت د خلکو ساتل دا به تر هغه وخته پورې موقوف وي څو پورې سي ډاټ حاصل کړي چې د دوی ژوند خطر سره نه مخ کیږي.
د طالبانو دې پریکړې هغه خلک خواشینی کړي چې امریکا ته د تلو لپاره ډیر انتظار ایستیا او کارونه په جریان کې دي. له دې ډلې خدیجه چې څو کاله یې له امریکایي دفتر سره کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په تازه پریکړې کلکه نیوکه وکړه.
دې اقدام طالبا را سخت محکوم میکنیم. این مشکلات زیاد را برای نه تنها برای خانما، برای تمام فامیلایی که میخواین از افغانستان برای افغانستان ترک کنن به بار میاره.
به طالبان د بیا واکمنی دو پلمړی و نیو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په همکارۍ له 1.4 میلیون ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې 90% یې د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وي. د راپورونو له مخې زرګونه نور کسان لا هم امریکا ته د تلو په هیله د کډوالۍ ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي او کارونه په جریان کې دي. سره له دې چې لویدیځو چارواکو ویلي طالبان باید د خلکو د وتلو په مخ خنډ جوړ نه کړي، خو ذبیح الله مجاهد وویل د خلکو د ایستلو لپاره دوی له امریکایانو سره کوم اوږدمهاله ژمنه نه وه کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې وروستۍ رسمي الوتنه چې د ویستلو د پروسې د یوې برخې په توګه یې یو شمېر افغانان بهر انتقال کړل د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه، او له هغې راهیسې په دې هدف هېڅ الوتنه نه ده شوې.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته خپل هیواد ته ستنه سوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته بیرته په دې خاطر ستنه سوې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه سوې ده. اغلې غفاری پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلیې په بهیر کې جرمني ته کډواله سوې وه. خو دا چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه سوې، په دې اړه یې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
ما شعار پریښود او د عملي کار او مرستې لپاره خپل ولس سره راغلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زما لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي، پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاری له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بې وزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان ښځو او نجونو او بې وزلو خلکو لاسنیوی تر بل هر وخت اړین دی، او په خبره یې همدې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. له ظریفي غفاری مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل،
تر اوسه خوندي ما د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشت افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو په ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام په ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د اغلې غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تېر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخواني مشر سهرا کریمی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمنه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای شوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستنه شوي. ظریفه غفاري د تېر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګ ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په توګه وګمارل شوه، خو د نهو میاشتو په تېرېدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول، او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووزل سه، هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پړه نه ده منلې. ظریفي غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په اوکراین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر وایي هڅه کوي ځانونه پولنډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په ورځ پیل سو. نور تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د هوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظري چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این دی راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپل فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیلمن دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو، دغه دی باندې مقام شو. اوس 40 کیلومتره مزل راغه پاتې دی د پولنډ تورې. دا ټول وجه زمونږ د مل زمونږ د حکومت بې وسي وه چې موږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو. موږ سره یې څوک هم کومک نه کوي.
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1.5 زره افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نورم په موقت ویزو اوسیږي. خو ځینی راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمېر د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یکشنبه ناوخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له څلور ورځو سختو نشوتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په غبرګون له اوکراین سره د پراخې پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاره واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسیې الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یکشنبې د روسیې د الوتکو پر مخ بل هوایی حریم تړلی دی. روسیه له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمېنې کیف رسېدلې، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین یې د بریدونو امر کړی و، د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه دی. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي، نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت دا امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوي د بیلاروس په سرحد کې سره ګوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښیست پر روانو لاسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی. د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې له امله یې د دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس چې پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښتو زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره یې په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وښوده چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانونه د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. کچیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثره استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه سته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپوه خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې ویچه په دې ورستیو کې د هیواد د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کیدل. خغلای مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنۍ سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سر کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پیل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانونه به یې ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللی دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
دا وایي په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي دغه وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډېر سو زیاتې وړې او سترې پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو له مخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو یې کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نورو هیوادونو ته د خام موادو په توګه انتقالېدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوي کانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسېدل. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی له لوري په تیرو قراردادونو کې د رامنځته شویو اصلاحاتو له مخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس یې هم په هیواد دننه وسي. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرورت چې سیاسي ثبات لاسته راشي بیا وشکړه چې دغه سرمایه مسته راشي چې او میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرت، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. د روسیې او اوکراین د شخړې پر مهال افغانستان له یاده مه باسئ، دا د پاکستان ابزرور ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي پر اوکراین د روسیې یرغل او د اندېښنو چې ګواکې روسیه به ټولې اروپا ته یو سرخوږی جوړ کړي، د افغانستان له بشري وضعیته د نړیوالو پام بل لور ته اړولی دی. مقاله لیکونکي ویلي پر افغانستان بندیزونه او د پیسو کنګلول امریکا دې هدف ته نه رسوي چې افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې بشري حقونه پکې خوندي وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سمود وړاندې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد آزاد او پاتې نورې د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې قربانیانو د دعوا تر پای پورې وساتلې. د پریکړې د طالبانو او عام افغانانو غبرګون وپاروه او اوس د پاکستان ابزرور د مقالې لیکوال هم پر دې پریکړې نیوکه کړې ده. د مقالې په دوام کې راځي د امریکا له دې ډول اقداماتو طالبان نه بلکې عام افغانان متاثره کیږي. ګلف ټوډی په یوه تبصره کې د جګړې ناخوالو ته کتنه کړې او لیکلي دي د افغانستان 40 کلنه جګړه تازه پای ته رسېدلې وه چې د روسیې او اوکراین شخړه پیل شوه. ورځپاڼې د افغانستان د 4 لسیزو جګړو ته په اشاره لیکلي دا یو واقعیت دی چې د جګړې له پیل وروسته هیڅوک نه پوهیږي چې جنگ به کله پای ته رسیږي. په اوکراین کې د افغانانو یوې ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان له جګړې دغلته د ښه ژوند په قصد تللي، خو اوس دلته جګړو راګیر کړي او نه پوهیږي چې برخلیک به څه کیږي. پر اوکراین د روسیې یرغل د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل چې تر اوسه یې د شمیرو له مخې 150,000 شاوخوا کسان کډوالۍ ته اړ کړي دي. واشنگټن اگزامینر بیا یو مطلب کې لیکلي د شپږو میاشتو په تیرېدو امریکایي چارواکو هغه بریدګر مشخص نه کړ چې د کابل هوایي ډګر کې یې شاوخوا 200 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. مطلب کې راغلي ځینو بینومه سرچینو دغه بریدګر د داعش اړوند وسلوال عبدالرحمن لوګری یاد کړی، خو واشنگټن اگزامینر لیکلي دوی ته دغه مسله نه د امریکا ملکی او نه هم پوځي او استخباراتي سرچینو تایید کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د اگست په 26مه شوي برید کې په لاس لرلو توران عبدالرحمن لوګری په بګرام زندان کې وو، خو کله چې طالبانو پروان ونیو نوموړی له زندانه آزاد شو. هغه مهال اسلامي دولت نومې ډلې داعش هم د بریدګر عبدالرحمن لوګری یاد کړی وو. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم زاد دوستی خدمت به شما میگم در گرم سیز بزنیم تا سلام پیزم نیسکانی معرف نشلی کو چه در کمپیوتر تسکیر و الکترونیکی تسکیر و ویش جت سرجل و دوسواری مرکزم تا هم مغربی الکترونیکی تسکیر تو در افغانستان کی تزدیر که
به علمان به دلایت سفر خبره کو زادی راژیو کارتون که طلابانو آئی و پشته نداده که نوز پا منطقه که در شبکیه در سنگین که ولسوالی که در منطقه الهیت که در سنگین که ولسوالی که در شبیه شبکیه تام کار نکه نوز پشته نده دیشن در فجیه سده که نوز سر امکاری ده که دلتا نوز در شبکیه جوری که انتنون آو داری نوز مشکل را حال که
السلام علیکم زه فیزلای ما د کندهار ولایت استاد سره په تماس کې هم زه خپل طالبانو په لیک کې وغږ یم نو ما هیلم دا غوښته چې ما سره نن مرسته شوی د 2 میلیونه شهیدان شوی دي اسمان له اروپا کور کې نو ما سره هیڅ مرسته نه ده شوی ولایت او رغل د کندهار ولایت ته ورځ نو په تیر کې ده هغه چې به اړ و دروازې ولایت به موله ولله څه نشر مې چې ته د ورور سر باندې پیسې اخی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221123248.